د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د ماسپخین 2 بجې شپې د 2 نه تر 3 بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستاسو قربایم سلامونه او نیکی پیرزونه می قبول کړي. د دې خبرونه په اول نیمای کې درته یو شمیر کورنۍ او سیمیز ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې دوه هفتواري خبرونه لرو چې اول به جمهوریت غوونه واوري ورپسې د سولې لور خبرونه ده. خو په سر کې د دې سات خبرونه اورو چې انیسه اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د امریکایي استاذ پلاوی له افغان مشرانو سره ملاقات کړی دی. د پنجاب په میاوالی کې په ټرافیکی پیښه کې نه تن امړه شوی دی او په لبنان کې په سلګونه زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوتی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په ارګماړی کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سره د تراګرۍ پر ضد مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګام شال ریډیو ته ویل چې مارک اسپر له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په موثریت ټینګار وکړ او ولسمشر غنی هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالی درغلیو پر ضد د نظامي مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. مارک اسپر او د امریکا د استازو جرګې مشره نینسی پلوسی پرون په جدا جدا ناڅاپي سفرونو کابل ته رسیدلی وو. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي امریکایي ډیپلوماټانو پلوسی او ورسره پلاوی ته د طالبانو امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل شو. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبری غونډې ته ویل چې د رهبر کمیټې پر راتلونکي غونډه کې به د اپوزیشن د متفقه دریس لارې پر مخ سي.
حکومت یو کمیټي جوړه کړې چې زموږ سره د موجوده صورتحال په اړه مذاکرات وکړي. ما د هغوی پریس کانفرنس واورېدو. هغوی په دغه پریس کانفرنس کې د مذاکراتو خبرې کمې او د لکۍ یې زیاتې ورکړې دي. نو د دې سره به زموږ هیڅ قسمه مذاکرات نه کېږي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد د اکتوبر په 28 د لاریون پیلولو اعلان کړی دی. خو د حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې و کسیزه مذاکراتي کمیټه جوړه کړې ده. پرویز خټک د جمعې پر ورځ خبري غونډې ته ویلي وو چې د وزیر اعظم عمران خان له استعفا پرته د پوزیشن د نورو غوښتنو په اړه مذاکراتو ته تیار دي. البته هغه زیاته کړې وه چې که پوزیشن د دې سربېره هم احتجاج کوي نو د هر ډول حالاتو ذمهواره به پخپله وي. نن د پاکستان د پنجاب صوبې په میاوالی کې ایمبولانس له لارې سره جنگیدلی چې پکې د ماشومانو په ګډون نه تنه وشل شوې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو او د جرمني خبري ایجنټس وای د لارې راولپنده ته روانه واسي. پولیس چارواکي خالد اقبال ډي پي اي ته ویلي په ایمبولانس کې د ناروغانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي ناستو چې له لارې سره د جنگیدو وروسته سلندر اچاودېدو ور ورته بل شو. د پاکستان د شماریاتو ادارې تر مخه هر کال په دې هیواد کې شاوخوا 9000 ټرافیکي حادثه کیږي. د قبایلي ضلعو خبریالان وای په خیبر پختونخوا کې د زمکېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خیبر ضلع د درې پریس کلبونو د خبریالانو د غونډې پر مهال وینا کوونکو ویل چې څو ورځې وړاندې پولیس د لواړګي پریس کلب ته ورغلي وو او خبریالانو ته دړکې ورکړې وې. په خیبر کې خبریال علي شینواري په دې اړه پرون ناوخته مشال ریډیو ته وویل
یا ته تحقیقاتی رپورٹنگ لري پاغه کې ډیر زیات مشکل ده. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي بلکې ته رپورت جوړ کې نه بعد چکومي نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک پوندغه رپورٹنگ کې از مخپل جیل خوړل لري. زموږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي او مغه سي خطرې دي چې کومي مخکي خطرې وي.
دا غونډې وروسته خبریالانو د پولیسو له مشر محمد حسین سره ولیدل او غور ته ډاډ ورکړ چې دا مسأله به هواره کړي. نوموړي ویل کومو پولیسو چې له خبریالانو سره ناسم چلند کړی وو هغه معطل کړل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم ویلي د نومبر په 9 نیټه به د کرتارپور رهدارۍ په رسمي توګه د ولس لپاره خلاصوي. عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه ولیکل چې د رهدارۍ کار په وروستي پړاو کې د کرتارپور رهدارۍ به د هند سکانو ته د پاکستان د نړیوال سیمې ګردوارې ته تلل اسانه کړي. د سکانو مذهبي مشر ګورو نانک د خپل ژوند یوه برخه په دې ګردوارې کې تیره کړې وه. نو هم سکه هر کال په زرګونو سکان د دې ګردوارې زیارت کوي. پاکستان او هند د کنټرول په کرخه د خالی پشپا او د اتوار په سحر په ډزو کې د مرګ شوبلې متضاد شمیرې ښایي. دا پیښه په اګست کې د کشمیر ځانګړي حیثیت ختمولو وروسته یو له تر ټولو خونړیو اغو ده. د پاکستان پوځ اماړیکو څانګې ISPR بیان میجر جنرل آصف غفور پرون په ټویټ کې تور پرې کړ چې د هند له لوري په ناتاره ډزو کې کستن عام وګړي په نښه شوي دي. د پاکستان پوځ AFP ته ویلي د دې هوا تر واک لاندې کشمیر کې د هند په ډزو کې شپږ ملکیان او یو پوځي وژل شوی دی. خو د هند پولیسو او پوځي چارواکو بیا رویټرز او AP ته ویلي د پاکستان پوځیانو په پوله د هند پوستې او د ولسي وګړو ځایونه په نښه کړي چې په کې یو پوځي او دوه عام وګړي وژل شوي دي. د هند پوست ویان AFP ته بیا ویلي چې په کپوارا ضلع کې د پاکستان لخوا په ډزو کې دوه هندي پوځیان او یو عام وګړي وژل شوی دی. په لبنان کې په سلګونه زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوتي دي. د بیروت، طرابلس او نورو ښارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه اوچت کړي د انقلاب او د رژیم ړنګولو شعارونه ورکوي. دا له وروسته تر ټولو لوی مظاهرې دي چې حکومت د اکتوبر په 18 نیټه پر واټس اپ او نورو موبایل پیغامونو د نوي ټیکس لګولو وړاندیز وکړ. او بل خبر دا چې په هانګ کانګ کې د دوه اونیو تر خاموشۍ وروسته جمهوریت پلوه مظاهرچیانو یو غیر قانوني لاریون کړی چې پکې په لسګونو زره خلکو ګډون کړی دی. په پرونی مظاهره کې د پولیسو مظاهرچیانو ترمنځ نښتې وشوې. پولیسو د احتجاج کوونکو د کنټرول لولو لپاره اوښکې بیونکې ګیس استعمال کړی او رنګینې اوبه یې په هم پاشلې دي. د خبرونو پای او سم د همکار احمد الله نه د کرنسو بایو د سبانی موسم حال اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې، یو ایرو 202 روپۍ نوي پیسې او 103 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې، یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې 50 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې، او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې وضعیت نه زیات درجه حرارت 1.5 کم نه کم 14، په بنو کې وضعیت نه زیات 1.5 کم نه کم 14، او په کوټه کې وضعیت نه زیات 2.5 کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بایو سبانی موسم حال واورېده. په روانه غړې کې را سره اوسې چې د ریپورتونه واوري. د امریکا د دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په کابل کې ملاقات کړي. په تفصیل مو خبرو. پاکستان او هند د کشمیر په لنجمنسمین سیمه کې انخته کړي چې په کې دواړو خواو ته مرجوب لا وخته. په خیبر قبایلی ضلع کې خبریالانو د ورپې خستونزو په اړه غونډه کړې ده. دوی څه مشکلات لري؟
زمونږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی شي د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پرسلب ته ختلي او د صافیانو لا یو قسم له دمکي او ترټ ورکړي دي.
یو شمیر نور رپورټونه لرو. په دویمه نیمایي کې به په جمهوری غږونه خبرونه کې له پښتون ملت پال سیاسي مبارز جانس خان کاکا واوري چې
عدالتونو به ورکړو عدالتونو کې به موږ وایو چې بادشاه خان په جیل کې یو بادشاه خان را ریاض کړی شي او که بادشاه خان نه ریا کوي نو موږ هم نه ځو. په دې دوران کې دا تاریخ ما چلاو.
ورپسې بلا هفتوار خبرونه د سولې په لور به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. راځو د غړې اولنې موضوع ته. د امریکا د دفاع وزیر او د کانګرس سپیکرې نانسی پلوسی ترڅنګ یو شمیر امریکایي اعلی چارواکو د افغانستان سفر کړی دی. وال سټریټ جرنال په دې اړه لیکي چې څو نوې وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې لغوه کړې، اوس د دغه هیواد اعلی چارواکو افغانستان ته په دې موخه سفر کړی چې کابل ته ډاډګیرنه ورکړي چې امریکا یوازې نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل د نجیبا مرنا ورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د استازو د جرګې مشره نینسی پلوسی په نا اعلان شو سفرونو کابل ته تللی. د امریکا د دفاع وزیر له هغه سره کابل ته په سفر کې ورغلو خبریالانو ته ویلي چې هیواد یې هلته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنۍ شمېره چې 14,500 ده نیمایي ته ښکته کوي، خو دا به د افغان ځواکونو سره یوځای د طالبانو، القاعدې، اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو وسلوالو ډلو خلاف د هغوی وړتیا کمه نه کړي. بل پلو د استازو د جرګې مشرې نینسی پلوسی په کابل کې د امریکا په سفارت کې افغان خبریالانو ته ویلي امریکا باید افغانستان ته ژمنه وي او ورته داسې نه دي کول په کار لکه په ځینو نورو هیوادونو کې چې وکړل. هغې وویل په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو راهیسې امریکایي سرتیری موجود دی او په دې جګړه کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وال سټریټ جورنال لیکي مارک اسپر او نینسی پلوسی دواړو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه درلودل. جورنال لیکي افغان او امریکایي چارواکو له ډېره وخته دا ویره لرله چې د بهرنیو هیوادونو په چارو کې د ښکېلتیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عدم دلچسپي به یوه ورځ هغه دې ته اړ باسي چې له افغانستانه د 14,500 امریکایي سرتیرو د واپسۍ امر وکړي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې راتلونکی کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات هم ترسره کیدونکي دي. مارک اسپر خبریالانو ته ویلي له طالبانو سره روغه جوړه اوس هم د پرمختګ لپاره یوه غوره لاره ده او د امریکا حکومت هوډ لري چې داسې یوه لاره برابره شي. نینسی پلوسی افغان خبریالانو ته ویلي که له طالبانو سره د امریکې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو ساتنه او د هغوی د حقونو څخه دفاع به یې له لومړیتوبونو څخه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ننګرهار په هسکه مینه کې په یوه چاودنه کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د خالی پر ورځ یو وار بیا وویل چې واشنگټن په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د حکومت او جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ګوند ترمنځ لفظي شخړه دوام لري. تیر ورځ د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او دفاع وزیر پرویز خټک له خبري کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمان وویل چې د حکومت سره مذاکرات نه کوي. مولانا فضل الرحمان د حکومت خلاف احتجاجي مارچ اعلان کړی چې د اکتوبر په 1 نیټه به یې اسلام آباد ته رسوي. دوی د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال سره ظاهر راکوي.
د اتوار پورس په مردان کې رسنیو سره خبرو کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل کپو 8 اکتوبر په خیبر پښتونخوا کې د دوی د ازادۍ مارچ قافلې ودرول شوې نو دوی به د ټول پاکستان لارې وتړي. د نوموړي په خبره حکومت سنجیده نه دی او په غیر آئینی طریقه جوړ شوی او دوی ته دړکې هم ورکوي نو ځکه ورسره دوی مذاکرات نه کوي.
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ
وہ حکومت کی وہ کمیٹی جوڑا کرے کہ زمین سر دا موجودہ صورت حال پر اڑ مذاکرات وکری. ما دا ہوئی پریس کانفرنس ہوا رہے دو ابھی پتا کا پریس کانفرنس کی دا مذاکرات و خبر کمی اور دڑکی زیادتی ور کری دی نو زدی سر با زمین اس قسم مذاکرات میں کی گی اور پٹول اس کے ایسی گندوں مشتمل درہ با کمیٹی گندہ رابلل کی گی نجی لڑکی بدا پوزیشن گندوں یوں متفقہ دریز مختر آشی اور کمچہ با زمین متفقہ دریز بھی پاغی با عمل کی گی. د مولانا فضل الرحمان د آزادۍ مارچ ودرولو لپاره وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ یوه کسیزه کمیټه جوړه کړې. د دغه کمیټې مشر پرویز خټک د خالی پورس په اسلام آباد کې خبري غونډه کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دې ورته وړاندې کړي او مذاکرات دې ورسره وکړي، خو که دوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمہ وار وي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمان په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان، علی امین گنڈاپور، مراد سعید او د کمیټي د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو وار بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی.
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
خلق چی در ریاست عملداری چیلنجوی داغوی لپار دا پیغام دے چی تاسو کتلی ہو دلتا با یو الطاف حسین ہو چی دا پاکستان غٹ اقتصادی خار کراچے بایی پا یوی شاربان دا والا نن آغد عبرت نخا جوڑ شوی ایو بل مولانا خادم حسین ریزوی ہو نو تاسو کتل چی چا ہم پا دی ملک فساد و انتشار تلار حوار کری تاریخ آغد عبرت نخا جوڑ کری او نن مونگ دا اپیل کرو چی اپوزیشن دی لہو شکار واقع اپوزیشن گندو نطور پوری کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 25مه شوی او ټول ټاکنو کې درغلي شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلي نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وکړي شي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمنه سیمه کې د ولسی وګړو په شمول د دواړو خواو امنیتي اهلکارو ته مرجوب راوخته. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورن لګوي چې د ولسی خلکو سیمې په بریدونو کې په نخښه کړې دي. په دې حقله تفصیل د صفی الله ستانکزی رپورت کې ورو.
د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبه را پیل شوی. د هند د پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبریالانو ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نښه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے
پاکستانی پوځیان او په کمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوښته. تر اوسه پورې له شپږو تر لسو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي او تقریبا په همدې شمیر ترهګر هم له منځه تللی دي. د ترهګرو د مرګ ژوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلی شو چې د ترهګرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړی. که پاکستان همداسې چلند جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکوو. هند تور لګوي چې پاکستانی پوځیان وسلوالو ته لار ورکوي څو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوځ د مطبوعاتو څانګې د فرانسې خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپواره غرنۍ سیمه کې دوه عسکر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټویټر لیکلي په جوړه، شاهکوټ او نوشهري کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. ده دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په جواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر د لانجې پر سر څو واره جګړه کړې او سږکال د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلې. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اګست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختمه کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو له لارې د لانجو په هواري ټینګار کړی.
بلخوا وزیر اعظم عمران خان ویلي د هندي سیکانو لپاره به کرتارپور راهداري د نومبر په 9مه نیټه په رسمي توګه پرانیزي. کرتارپور راهداري به د هند سیکانو ته پاکستان ته تګ آسان کړي. په زرګونو سیکان هر کال د پاکستان په ناروال ضلع کې هغې ګوردوارې ته ورځي چې پکې یې مذهبي مشر بابا ګورو نانک د خپل ژوند یوه برخه تیره کړې ده. په دې حقله د عبدالحی کاکړ رپورټ کې نور تفصیل اورو.
عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. هغه ویلي د راهداري تر خلاصېدو وروسته به دا د سیکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځایي اقتصاد ته ډېره ګټه ورسېږي. دا راهداري به د هند سیکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي. په ناروال ضلعه کې د سیکانو لویه ګوردواره ده چې پکې د هغو مذهبي مشر ګورو نانک 13 کاله تیر کړي دي. عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګري مخ په زیاتېدو ده او تر دې وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړي دي. خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي. د اګست پر 15 نیټه هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد یې پاکستان سخت خفګان ښودلی وو. تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه. خو پوښتنه دا ده چې د دومره تاوتریخوال سربیره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي. د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کیږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هند ناراضه دي. په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد آزادۍ تحریک چلولی و چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه. سکان له هندوستاني ریاسته خپه دي نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي.
البته ډاکټر عائشه صدیقه وایي له دې پرته چې کرتارپور د پاکستان اوږدمهاله تګلاره ده خو بل اړخ ته که د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ښه سي نو دا یو ګټور ګام هم ثابتېدای سي. د پاکستان حکومت وایي د نومبر پر 9 نیټه به کرتارپور راهداري په رسمي توګه پرانستل سي. د دې هېواد د بهرنیو چارو وزیر د اکتوبر پر 19 نیټه ویلي وو چې په پرانسته غونډه کې به د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ د یو عام وګړي په توګه ګډون وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان خبریالانو فعالانو ویلي په دې هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو ځورونه ورځ تر بله زیاتېږي. په لاهور کې د وتلي قانون پوه عاصم جهانګیر په یاد کې کانفرنس ته د وینا پر مهال فعالانو ویره وښوده چې حکومت هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. په دې هکله نور حال د عبدالحی کاکړ رپورټ کې اورو.
په لاهور کې د قانون پوهې عاصم جهانګیر په یاد کې جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس په اخیر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبریالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونه وکړي. دوی هغه غواښونه او خطرې په ګوته کړي چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بی پلو خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک وویل په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبریالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبریالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړي چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د دې په خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي.
لموږ سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوځي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ درشپیتم ګاک یا ګیراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 میلیونه ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوی ازادۍ په اړه ډیر حساس دی او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه اخیری مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوې چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال وسط الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغه سي اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوي را سره وی کړی، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولای. بس دومره راته وایي چې را سره کوي یې ولې. نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راخودلی نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوال عائشه سروری بیا پر ټولنیزو رسنیو د شزو پر وضعیت رڼا واچوله. هغې وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې ځورول کېږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یوه ښځه چې مور او خور وي هغې ته د ټلیفون او سیم کارت ترلاسه کول اجازه نه ورکول کیږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړې چې پر رسنیو یې هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پورا ازادي ده. د اسما جنگیر په یاد کې جوړ شوي کانفرنس کې پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې وشوې. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري ورزو د خیبر قبایلی ضلع په لور دغلته کې خبریالانو پرون په جمرود کې یوه لویه غونډه کړې چې پکې په خبریالانو د بندیزونو په اړه خبرې اترې کړې دي. دوی وویل چې خاصدارو ته اوس د پولیسو حیثیت ورکړل شوی دی او دغه خاصدار چې اوس پولیس بلل کیږي په خبریالانو باندې فشار اچوي او په آزاده توګه یې خپل کار ته نه پرېږدي. په دې هکله تفصیل له سیمې زموږ خبریال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د ریپورټینګ په وخت د یو شمېر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقع یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټاو او قانون او آئین عملداری نو په قبایلی اضلاعو کې هلته په بل صورت کې پابندۍ وي که دغه نوې مشکلات و اوس په نوې صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پریس کلب کې چې کومه واقع شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی شي د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پریس کلب ته ختلي وو د صحافیانو له یو قسم له دمکي او تریټ ورکړي دي او هغې کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه په موجود نه و خو دا یو صحافي خلاف نه ټولو ته
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخصل چې کوم یې هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډېر مشکلات لري نو دغه وجه نه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نه کیږي. بالکل زموږ کیمرې او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کل کرمده چې موږ هغه علاقې هغه جنون مسله رپورټ کړو.
د باډي پریس کلب جنرل سیکرټري خادم اپریدی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت ازادي د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس پزنه ډنګي ته یو انټرویو ریکارډ کوي و درو مینو ته به داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زلزم او زالت انټرویو
د خیبر یو بل خبریال علی شنواری په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورټینګ کړي په هغه کې ډیر زیات مشکل دی. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي بلکې ته رپورټ جوړ کې نو هغه رپورټ چکم هغه نه بعد چکم نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورټینګ کې از ما خپل جیل خوړل دی زموږ نور ملګری پکې شهیدان شوي دي جیلول پکې تللی دي او ماغه سي خطرې دي چې کوم مخکې خطرې وي.
ځای خبر اعلان په دې لړ کې د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر ڈی پی او محمد حسین سرولی دل او هغوی وویل چې د خبریالانو د تحفظ لپاره به ګامونه پورته کوي او چې کومو پولیسو تیره اونۍ په لوړګي پریس کلب کې خبریالانو سره ناسم چلند کړی هغه مو معطل کړي او د خپلو دندو نه مو لرې کړي دي او هڅه کوو چې د خبریالانو مشکلات راکم کړو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
هر طرح کر بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو اوریدل شي، چې یوازې ریډیو د لارې نه بلکې د انټرنیټ د لارې هم اوریدل شي. زمونږه د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. د رواني غړې نیمایتا ورسیدلو په پیښور کې د ماسپخین 2:30 بجې شوې. د انیس اجمل نه د دې ساده خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرین ماخام فارغ ماڼۍ کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سره د تراګرې پر ضد مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو او د سولې پروسې په راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. مارک اسپر او د امریکا د استازو جرګې مشره نانسي پلوسي پرین په جدا جدا ناڅاپي سفرونو کابل ته رسیدلي وو. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي، امریکایي ډیپلوماټانو پلوسي ورسره پلاوي ته د طالبانو امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل شو. د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمان له حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ته ویل چې د خبر کمیټې پر راتلونکي غونډه کې به د اپوزیشن د متفقه دریس له لارې پر مخ سي. نن د پاکستان د پنجاب صوبې په میاوالي کې امبولانس له لارې سره جنګېدل چې پکې د ماشومانو په ګډون نه هتنه وشل شوي دي. ځایي پولیس چارواکي خالد اقبال ڈی پی آئی شانس تویلی په امبولانس کې د ناروغانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي ناست وو چې له لارې سره د جنګېدو وروسته یې سلنډر وچاودېده او ورته اور بل شو. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پختونخوا کې د زم کېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خیبر ضلع د درې پریس کلبونو د خبریالانو د غونډې پر مهال وینا کوونکو وویل چې څو ورځې وړاندې پولیس د لواړګي پریس کلب ته ورغلي وو او خبریالانو ته ډړکې ورکړې وې. بلخوا پولیس چارواکي وایي چې دغه کسان له دندو معطل کړل شوي دي. پاکستان او هند کنټرول په کرخه د خلیفه شپه او د اتوار په سهار په دغه کې د مرګ شوبلې متصاد شمیرې خایي. د پاکستان په ځمړی په څنګه ویلي دي چې د هند لوري په اتر دغه کې کستان عامو وګړي په نخښه شوي دي. البته هند بیا د دغه تورونه په پاکستان پورې کوي او په لبنان کې په سلګونو زره کسان د مالی درغلي او اقتصادي جمود په خلاف د احتجاج لپاره لارو کوڅو ته راوتلي. د بیروت رابلسونو له خارونو سړکونه له خلکو ډک دي چې بیرغونه اوچت کړي او د انقلاب او رژیم لنګولو شعارونه ورکوي.
او اوس هم ونیزه خبرونه جمهوری غګونه درته وړاندې کوو. دا خبرونه تاسو لپاره هر ونیز منګه همکار عبدالحکاک کل جوړوي.
د مشال ریډیو په جمهوری ژغونو پروګرام کې موزه عبدالحکاک شراغلاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راځي د پوجي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې دی. هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشلال لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر ډیر شکلونو زیاته ده. خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابرۍ بنیادي بشري او قومي حقوق لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی. زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو په اړه د جمهوریت ژغونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز جانس خان په اړه ده. جانس خان چې د سیمې خلګي د جانس خان کاکا په نوم یادوي، په 1909 کال کې د سوابۍ په مانیری کلی کې زیږیدلې. هغه په داسې ورځو کې په دې نړۍ کې سترګې پرانستي چې پر هندوستان د برتانویانو قبضه وه او د هغو له هندوستانه د ایستلو لپاره سیاسي ګوندونو مبارزه کوله. د پښتنو په وطن کې د دې مبارزې مخکښ باچا خان او د هغه خدای خدمتګار تحریکو. هر ورځ به جلسه وه، جلوس و، هړتال و، په ښار، په کوڅه، کور او حجره کې هم د انګریزانو له خپل وطنه د شړلو لپاره بحثونه ول د انګريز پوج په دازو کې به سیاسي مبارزین وژل کېدل او خلک به په جیلونو کې اچول کېدل. هم په دې سیاسي فضا کې جانس خان ستریدلې. سیاست مبارزه او مزاحمت په شعور کې ځای موندلې. خو بیا 1978 کال راغلی، پاکستان جوړ شو، خو یولس کال وروسته د فوج مشر جنرال ایوب خان مارشال ولګوله. پاکستان هغه وخت لامات نه و او د نن بنگلادیش هغه وخت د پاکستان حصه وه چې ورته به مشرقي پاکستان ویل کېدل. په 1955 کال کې د پاکستان د هغه وخت موقتي ګورنر جنرال سکندر مرزا پاکستان په انتظامی توګه په دوو برخو ویشلی، چې وته مغربي پاکستان نوم ورکړ او بل وار لمخه مشرقي پاکستان نومېدلی. دې پلان ته ون یونټ ویل کېدل. د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او سین صوبې حیثیت ختم او دوی په مغرب پاکستان ګډې شوې، چې د دې صوبو مشرانو د ون یونټ مخالفت وکړ. دوی به ویل چې ون یونټ د دوی د وسایلو خوړلو او د شناخت له منځه وړلو په معنا دی. د ون یونټ او وروسته د جنرال ایوب خان د مارشال پر ضد د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نېشنل عوامي پارټي سیاسي مبارزه پیل کړې وه. جانس خان د دې ګوند تر سیاسي اثر لاندې وی. هغه د مارشال او ون یونټ ختمولو او د خپلو مشرانو د خلاصولو په اړه په 1944 کال کې په لومړي ځل ونیول شو. لنیول کېدو وروسته پر هغه مقدمه جوړې شوې او جانس خان ته عدالت درې کاله د جیل سزا واوروله. خو دا د وروستی جیل ثابت نه سو، بلکې له جیل راوتو وروسته هغه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. د جنرال ایوب خان مارشال ختمه سوه. هغه په 1989 کال کې اقتدار جنرال یایا خان ته وسپارلی. یایا خان په 1990 کال کې په ټول پاکستان کې انتخابات وکړل او په 1991 کال کې اقتدار د پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو ته حواله کړ. بیا جنرال ضیاء الحق په 1991 کال کې د بوټو حکومت ختم او مارشال یې ولګوه. جانس خان د دې ټولو سیاسي واکدارانو په واکمنۍ کې د نېشنل عوامي پارټي غړی و او سره له نورو سلګونو ملګرو په وار وار جیل ته واچول شو.
ما ټول مختلف وختونو کې 7 کال جیل تیر کړی. دا د بټو په دور کم تللم او دغه د ایوب خان په دور کم تللم. تقریبا هر دور کې تللم، خو دا درې کاله خو متواتر د ایوب خان په دور کې د مارشال تللم. درې کاله کېږي جایداد ضبط مارشال ګورمنټ دا مونږ باندې خوشوره باندې غدارې مقدمې جوړې کړې چې د سر دا صبح په افغانستان کې شاملې. نه نه جی نه، دا څه نو موږ خو یونټ پاته وو. نو خو یې کې یونټ تماس کې مونږ زموږ صوبایي خود مختاري دي مونږ سره کړی شي. درې کاله کې مې پوره تیر کا او ایفان یو نیم کال پس اعلان وکړ چې په سیاسي معاملو کې چا جایدادونه زبستي دا واپس کوي او کېدونه پوره درې درې کاله تیر کړل.
خو د جانس خان د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ایوب خان په مارشالۍ دور کې وو، چې درې کاله وو. هغه د پاکستان په مختلفو جیلونو کې وساتل شو.
دا ما یو سر پاس یو کال سکال کې پیلې ګلم لټکا او بیا جیلن ترا بدل کو. نو جیلم کې بیا ټول جمع کړو، ځکه چې دې کې زموږ ډېر مرګ څوک ملتان کې وو، څوک په مچ کې وو، څوک په باورپور کې وو، څوک په حیدرآباد کې وو، دا اجمل خټک کې ارباز کندر دي. دا ټول بیا را جمع کړو هغه ته جیلم ته. نو په جیلم کې منګه دوه ډویزنو دلته کې منګه صبح بنو کواش او شهی خان دا یو ډویزنو او پېښور مردان هزار دا بل ډویزنو جیلم کې را جمع کړو. نو پېښور ډویزن خلک ډېرو ډویزن ته ولېږل، ډېرو ډویزن خلک ریپورټ ته ولېږل.
جانس خان او ملګری په سیاسي مقدمو کې زندان ته اچول شوي وو او د جیل د قانون لمخې د سیاسي بنديانو په جیل دننه ژوند تر نورو قیدیانو هوساوي. خو جانس خان وایي چې د دې باوجود له دوی سره ښه سلوک نه کېدلی. جانس خان سره سره په زندان کې د نېشنل عوامي پارټي نور ملګري هم وو. خو هغه وایي چې له جیل به راوایستل سو او په ورسک ډیم کې به ورته د سزا په توګه غوپې ورکول کېدې.
ورسک کې یو کانګرای او لخصو هغه د جیم او غټ جیم باندې لاندې باندې ښه تړلې وه ګنډلې وه چې سړی غوسی نه هغې کې لکه به په منځ کې ولا شی شو وه رسای باندې به تړلې وې او بله یو ګاډر وه هغې ته هغه رسای جوړې وه په هغې کې به کېنولو او دغه ته دریاب ته به کته ورولو ورخوشې کړو او کزبل به هغه کول د ګاندي دیا پلان کې څه چې سپکه خوله به یې خوځول هغه د دی نه زه و چې څه زه و د پولیس نه اور وہ بھی گول گول ڈیم تھا نا ڈیم کے بعد گول گولائے بہو آج رابے کا گلو برا رزوان کنگا کے ناستو یہ بے ہوا ستو بر بادشاہ خان دین دو بچینا دا لگئی الفاظ دا من خب مشران پولیس دا.
خو په جیل کې قیدیان هسې هم ټول وخت کار نه لري، د ژوند نورو اسانتیاو ته لاس رسی نه وي. خو د جانس خان په وینا دوی به د وخت تیری لپاره مجلسونه کول او ورسره به د قرآن درس هم کولی.
په جیلونو کې خو موږ اکثر جو کم نے نہیں سن کول بس نہ سو اخلاقی کے دیا نو خو کارو دا کول من خو کار ما نہ کو تے من کار سو من خو معافی نو خو تے معصوم من تل جک ملا وشی او زو سیاسی کے دو باقی کیا با اخبار بالا رہا تو قران بالا خاصو درس پکے لو درس پا کو دا قران ما ترجمہ کرے خو دا کو پو جنک
خو جیل او تشدد که جانس خان ته سزا و نو بلخوا د ده په وینا د درې کلونو د بند په موده کې قربان دي د خپلوانو ملاقات هم بند وو.
اگر تاکي دای موږ سره هغه سلوک کړي چې هغه انسان نه چې هغه زناور سره هم نه کوي اگر موږ سره دا سلوک شوی دی چې په ظلمو بچو په سوخای کې به سیخ واو تما ته دا وایا چې یو بچی په بینه شي په سوکای کې سیخ وي هغه سالی دغه کاتونه زما په درې کاله کې هغه ملاقات مرمبیا صرف په جیلم کې زما تر زامن او زما رور مالا راغلی ملاقات بند چې څه وخت تیر کړی دی ټول د جیل په رزک مې تیر کړی دی.
جانس خان چې به کله له زندانه راووتلی نو سیاسي مبارزې ته به دوام ورکړ. جلسې، جلوسونه، مظاهرې او هړتالونه به وو. هغه د ګوند د صوابۍ ضلعې مشر و نو له دې وجې به ورباندې مقدمې جوړېدلې او هغه به له ګرفتارۍ د بچ کېدو له وجې مفرورتیا یا پټ سو.
د دې ورفق نه علاوه زما زندګۍ چې ټوله چانکې که نه هغه کل کې کل جیل دی ځکه چې زه به اکثر مفرور وم په دې علاقه کې چې بچه ته نقصان شوی پیدا دو لکه په دې کې د مستان رئیس صاحب د خدای وبخې دا ګودامونه سوځېدلي وو دې کې دا جماکي مماکې شوې وې زه د بدقسمتۍ نه د مشرۍ په وجه باندې په هر یو کیس کې به زه انوال وم نو ما خو الوفاد ورځ لیدلي نه وم ټول عمر مې د سات او د دیر په لیهونو کې تېر کړو او جیلونه خو مې دغه وخت په وخت په ګرې پارېدم او یو ځل په ما باندې 25 کیسونه جوړ شوي وو مختلف نوعیت کیسونه دا ټول په موږ باندې سخت حالانکه ګناهګار د څه شي دي ګناه مو دا کوه چې د دې صوبې د حقوقو جنګ یې اوس هم نه کړی دی.
په دې شپو کې نېشنل عوامي ګوند خپلو سیاسي کارکنانو ته حکم کړی و چې گرفتاری دې نه ورکوي، ځکه چې هغه باید په خلکو کې سیاسي شعور خور کړي او هغه د واکمن ګوند پر ضد احتجاج ته منظم کړي. فرار شوي سیاسي کارکنان به په مختلفو سیمو کې د ګوند لغړو سره پټې غونډې کولې، خو پولیس به هم ورپسې وو. د جانس خان په خبره د ګوند ځایي غړو به له پولیسو په بچ کېدو کې ورسره مرسته کوله.
چاپے والے پولیس کوشش کرو گرفتار کو پٹے دو کوشش کرو.
درنو اوریدونکو، په جمهوریت ژغونو پروگرام کې مو له ثوابی سره تړاو لرونکي جانس خان کاکا د زندانونو کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پورې زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
عبدالحی کاکل درته جمهوری غغونه خبرونه وړاندې کړه. اوس وخت شوه د یوې بلې هفتهواری خبرونه د سولې په لور. دا خبرونه تاسو لپاره زموږ همکار بشیر غواخ جوړ کړی ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
د سولې پر لور.
اوریدونکو، هر کال د اکتوبر په دوهمه د عدم تشدد ورځ لمانځل کیږي. د دې کار څخه مقصد په خلکو کې دا پوهاوی پیدا کول دي چې د جنگونو بغیر هم مسلې حلولی شي. نن د سولې په لور خبرونه کې په دې اړه خبرې کوو چې د عدم تشدد لارې څنګه مبارزه کیږي او آیا په اوس وخت کې په عملي کولو سره اهداف ترلاسه کیدی شي. زه بشیر غواخم، هر کله هم کوم. دا د بشری حقونو هغه فعالان دي چې له هندې د اکتوبر په دوهمه سویزرلند ته په پښو تګ پیل کړ. د دوی هدف له تشدد د کرکې زیاتول، د جنگونو ختمول او سولې رواجول لپاره په خلکو کې عامه پوهاوی راوستل وو. له هند روان شوي دا خلک به د پاکستان، ایران او ترکیې له لارې د سویزرلند جنیوا ته لاړ شي او 9.5 کیلومتر مزل وکړي. د دې مزل یو منتظم راجا ګوبال فرانس پریس خبری ایجنسی ته ویلي چې په دې سفر کې به ورسره له بیلابیلو ځایونو څخه کسان ملګري کیږي او اخري منزل ته په رسیدو به شمیر زرګونه ته ورسي.
که په هند کې عدم تشدد ممکن دی نو په ټوله نړۍ کې ممکن دی. موږ فکر وکړ چې د جګت په نامه د تحریک له لارې به هغو مسایلو ته د خلکو پام واړوو چې دا څو کاله پرې موږ په هند کې خبرې کولې. موږ به د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په دې اړه بحثونه ولرو، په ځینو ځایونو کې به روزنیز پروګرامونه هم جوړوو، بیا به جنیوا ته ورشو، هلته به د یوې هفتې لپاره یو او د غریبۍ، تودوخې او جګړو په اړه به بحثونه برابر کړو. دا هر څه د عدم تشدد د لارو په استعمال سره کوو.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس ګر
چن فلتا وزگاری که خاله تنگا 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 مد د انسان ل فرښتون ته پوس وکړه دون ته پوس وکړه حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران نن په فشکا غس باندې خرڅې کې خلک وای څنګه وای څنګه وای څنګه څنګه څنګه
تحصیل مشال ریڈیو د سولې پر لور خبرونه ده. د 2019 کال د سولې نوبل جایزه د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی ته ورکړل شوې ده. نوبل د نړۍ تر ټولو لوړه جایزه ګڼل کیږي. ابی احمد علی د گاونډي هیواد اریتریا سره له ډیر وخت راهیسې روانه د پولی په سر لانجا ختم کړه او له همدې قبل ورته دا جایزه ورکړل شوه. ایتوپیا او اریتریا له 1998 څخه تر 2000 کال پورې د بادمی نومي سیمې په سر جنگ وکړ. د دې جنگ په مهال له دواړو خواوو په زرګونو خلک ووژل شول. که څه هم جنگ په 2000 کال کې ودرېدلی و خو پوله لانجونه وه او تر شلو کلونو دا مسله اوږده شوه. په 2013 کال کې د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد علی د اریتریا سره ومنله چې د بادمی سیمه بورته ورکړي او په دې توګه یې د اوږد جنجال ختم کړ. دوی دواړو د تجارت او سیاسي اړیکو زیاتولو لپاره تړونونه هم لاسلیک کړل او یو وخت چې دواړه هیوادونه دښمنان وو اوس دوستان شول. په دې اړه نور حال درته نجیب امیر وایي.
د ایتوپیا وزیر اعظم ابی احمد په نوم اعلان کړه. د گیتا تونبرگ په نوم یو 18 کلن سویډنۍ جنۍ د آب و هوا یا اقلیم فعال هم د هغو کسانو په لیست کې و چې ګمان کېده د نړۍ دغه معتبره جایزه به ورکړل شي. ګمانونه نور هم ډیرو، لکه داسې هم ویل کېدل چې ممکنه ده د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام ته د یمن په جګړه کې د مبارزې له وجې دا ایوارډ ورکړل شي. همدارنګه داسې اټکلونه هم کېدل چې د بی پولو خبریالانو استازي دا ایوارډ ګټي شي، خو د نوبل د جایزې ماهرینو د ایتوپیا د وزیر اعظم ابی احمد نوم هم اخیسته. نوموړي په سودان کې د سولې د تړون په ترسره کولو کې مرسته کړې وه. د ایتوپیا د وزیر اعظم په هڅو د دغه هیواد او اریتریا په نوم د یو بل افریقایي هیواد ترمنځ نږدې 40 کلن جګړه پای ته رسیدلې وه. دغو دواړو هیوادونو د 1999 او کال 2000 ترمنځ پر سرحد جګړه هم کړې وه. کله چې ابی احمد د 2013 کال په اپریل کې اقتدار ته ورسید نو سیاسي قیدیان خوشې کړل او د اریتریا له مشر ایسایاس افورکی سره د سولې تړون لاسلیک کړ.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. کله چې د عدم تشدد یادونه کیږي نو د هند د مهاتما ګاندی ترڅنګ پکې د پښتنو باچا خان خامخا یادېږي. هغه د انګریزانو د پاچاهۍ ختمولو او پښتني ټولنې د اصلاح لپاره بغیر له تشدد کامیابه مبارزه کړې وه. دلته درته یو مرکه وړاندې کوم. مرکه مو د لیکوال احمد الله ارچوال سره کړی چې د باچا خان په خدایي خدمتگار تحریکی تازه یو کتاب لیکلی دی.
د دې کتاب او د خدای خدمتگار باندې په پښتو کې د لیکل شوی نورو کتابونو په منځ کې یو غټ فرق دا دی چې نورو کتابونو کې یا په نور ریسرچ کې تقریبا د خدای خدمتگار سره یو تاریخي پیښه په توګه چلند شوی دی. پښتو کې ډېر کم لیټریچر د سیده په خدای خدمتگار چې هلته خدای خدمتگار سره د یو ټولنیز تحریک په توګه چلند شوی دی. په دې کتاب کې ما خدای خدمتگار د ټولنیز تحریک د زاویې نه څېړلی دی او سوال اساسی دا دی چې آیا دا تحریک چې وو دا ستراتیجیک تحریک وو او په تعقل ولاړ تحریک وو او که دوی د مجبوریت نه سرته رسولی دی. په کتاب کې دغه اساسي سوال ته جواب ویل شوی دی. به نوی د نویو ولسی مبارزو یا د عدم تشدد تحریکونو دپاره چې کوم لیټریچر موجود دی او د هغې دپاره چې کومه کرایټیریا موجوده ده چې یو ټولنیز چې یو ولسی مبارزه هغه کرایټیریا باید ولري. ما هغه کرایټیریا د خدای خدمتگار سره ما پرتله کړې. مثلا ما په دې بحث کړی چې کتاب کې چې آیا تحریک ستراتیجي لرله که نه لرله، ویژن یې لره که نه لره، کمیونیکیشن یې څه رقم و، د هغې نه علاوه د روزنې دپاره کومې لارې چارو نه استفاده کوله، تاکتیکونه یې څه و.
او ستاسو ارچوال صاحب څه شی مو لاسته راوړل په دې دغه کې داسې نوي څه دي په دې ریسرچ کې چې تاسو یې وړاندې کولی شئ چې تاسو هغه پیدا کړل؟
ما یو تعریف راخیستی او دغه تعریف مې بیا په خدای خدمتگار اطلاق کړی. تعریف دا دی چې ټولنیز تحریکونه چې دي دا عرضه او تقاضا ده، یعنی دا ډیمانډ او سپلای ده. نو ما په اول چپټر کې په دې باندې بحث کړی دی چې هغه وخت کې د پښتنو ټولنیز سیاسي او اقتصادي حالت څه رقم و او پښتنو چې کومې جګړې کړي د انګریزانو سره دا څه رقم جګړې وې. زه دې نتیجې ته رسېدلی یم چې هغه وخت کې د یو تحریک ضرورت و چې پښتنو د وسلوالې مبارزې د لاسه دا په لار ته نه شو لاسته راوړلی. نو د دې وجې نه دوی دپاره ضرور دا و چې دوی ولسي مبارزه یا عدم تشدد وکړي تر څو چې خپل هغه غوښتنې ترلاسه کړي. نو د کتاب غټ فاینډینګز هم دا دي چې خدای خدمتگار تحریک چې وو دا نه یوازې دا چې یو ستراتیجیک تحریک و، هغه وخت کې ضرورت دا و چې باید مبارزه ولسي وشي، مبارزه په عدم تشدد باندې، بلکې دا په یو تعقل باندې په عقل باندې ولاړه خبره وه، یو ریشنل چایس و. یعنې که پښتنو یا باچا خان هغه وخت کې جګړه کړې وې، هغه څه چې دوی د جګړې لاسه ترلاسه کولی شو هغه به د هغه څه نه چې دوی اوس ترلاسه کړي هغه به ډېر کم وي. نو دا هغه د کتاب هغه فاینډینګز ټول همدا دي. او د دې نه بر علاوه کتاب کې د یو ټولنیز تحریک یا د ټولنیز تحریک او یا د ولسي مبارزې ټول خصوصیت پکې شته دی. صحیح ده چې خدای خدمتگار مثلا په هغه وخت کې یوه لیکلې ستراتیجي نه لرله، خو د یوې ستراتیجۍ ټول مواد یې لرل. مثلا خدای خدمتگار یو ویژن لر، اهداف یې لرل، لیډرشپ یې لرل، تاکتیکونه یې لرل، کمیونیکیشن پکې یو ډېر ښه سیستم و.
د سولې پر لور.
او همدې سره له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواه مخه کوم. خوشاله اوسئ.
جوڑ کا بہو کے